ولسمشر محمد الشفغني نن د لاجوردو تاریخي لار پرانستا. د غزنی چارواکی وای د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ ویش وسلوال طالبان وشل شوي، او د یمن کورنۍ جګړه د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل ان د شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په ستوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانستله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره ګوري. او د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سترم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. پوره خبر نو واورید. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانستله. شغلی غنی د لار د پرانستلو په مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل:
هدف افغانستان از مردم افغانستان، از دولت افغانستان.
دوی د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او د افغانستان د اقتصادي قشر هدف وصل دی، نه فصل موږ جدایی او انزوا نه غواړو. د غنی دا وینا د افغانستان دولتي تلویزیون خبره کړه. د افغانستان ولسمشر نن د هرات ښار حلقوي سرک هم پرانست. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لاري له ترکیه سره وصلوي. په دې ډول افغانستان کولای شي چې حتی اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې له لارې خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ناټو د خبر پاڼې په حواله ټاکل شوي چې په نویو کتنو کې د افغانستان د سولې په ارتباط د خلیلزاد پر رول هم خبرې وشي. خلیلزاد به د ناټو د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا وکړي. د زلمی خلیلزاد د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل سو. دا له هغه راهیسې د زلمی خلیلزاد دریمه رسمي دوره ده. خلیلزاد به په دې لړ کې متحده عرب اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل سوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرازق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خپلو مړو د انتقال لپاره وروسته په سیمه کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې چې یو پولیس پکې ووژل سو. د بلخ چمتال ولسوالۍ له سرپل سره نږدې او د بلخ له ډیرو ناامنو ولسوالیو ده. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سترم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ خبرې غندلې دي. د روسیې د ګاز دا نلیکه په بالتیک سمندرګي کې جرمني ته تیریږي. د نورد سترم دوه پروژې و ځانګړتیا دا ده چې په اوکراین کې نه تیریږي. د اروپا پارلمان د ډسمبر په 12مه نیټه په یوه نوي پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوه سي. په پریکړه لیک کې ویل سوي چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته د پروژې پلان محکوم کړ او د امریکا پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. پر دې پروژه $10 میلیارد پانګونه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا نن وویل چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. زخاروا وویل چې د امریکا دریځ غیر منصفانه رقابت څرګندوي او دا پروژه چې د هغې په وینا یوازې تجارتي اړخ لري تخریبوي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د یوه چټک ریل د ټکر له امله 9 تنه مړه او 30 زخمیان شوي دي. د انقرې والي واصف سهین نن خبریالانو ته وویل چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال د یوه چټک ریل سره ټکر سو. د دریو زخمیانو روغتیایي حالت نازک بلل سوی دی. دا پېښه د انقرې په لویدیځ کې د مرسندیس په نوم د ریل ګاډي په تمځای کې شوې ده. په هغو عکسونو کې چې د پېښې له ځایه خپره سوي لیدل کېږي چې د بیړنیو حالاتو ځانګړي کارکوونکي د پېښې په ځای کې د زخمیانو د ژغورنې هڅې کوي. په ایران کې یو سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 50 ورځو غذایي حساب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور ویلي چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړی چې ورور یې پرون د قم ښار په یو روغتون کې مړ سوی دی. وحید سیادی ناصری په ایران کې له پېژندل سوو سیاسي فعالانو. هغه په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینې معلوماتو د خپرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور ولګېد چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ته یې سپکاوی او د دولت پر ضد پروپاګند کړی او په 8 کاله زندان محکوم شوی و. او د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د نامطلوبو کسانو په لیست کې اچولی دی. د روس سلواکیا حکومت د نومبر میاشتې په وروستیو کې په براتسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د دفتر یو غړی له خپلې خاورې ایستلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانی ماریا زخاروا نن په یو بیان کې وویل چې د سلواکیا له خاورې د دوی د ډیپلومات شړل غیر دوستانه کار. زخاروا وویل چې دوی په مسکو کې د سلواکیا د سفارت یو ډیپلومات ته 2 ورځې وخت ورکړی چې له روسیې ووځي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي راډیو .com کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. دا لار څه شی دی؟ د افغانستان د خلکو لپاره به یې ګټه څه وي او په اقتصادي برخه کې له خلکو سره په څنګه مرسته کولی شي؟ په دې اړه نه یوازې دا چې له کابل نه رپورټ لرو، همدارنګه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم درسره شریکوو. د امنیتي مسلو او امنیتي پیښو په ترڅ کې اوري چې د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن روانو خبرو اترو وروسته ورسته کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم بیاروي. د افغان ولسمشر لوري د لاجوردو لار پرانستل شو. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د دغې لارې په پرانستو سره به افغانستان یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازو بدل شي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان اوس د گاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو لګواخونو خلاص شوی دی. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د دغه لارې په پرانستې سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي.
ما نه تنها دروازې، نیمه قاره هند هستیم.
دوی موږ نه یوازې د هند نیمې وچې دروازه یو بلکې اوس ان شاء الله یو وار بیا د منځنۍ آسیا، قفقاز او اروپا دروازه یو. ولس کال وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې وو او څلور کال وړاندې به غوښتل کېدل چې کدا یا هغه سرحد در باندې وتړو نو د خوراک ډوډۍ به ونه لري. خو نن افغانستان نخلول شوی دی. د افغانستان هدف وصل دی. افغانان د وصل خلک دي، نه د بیلوالي.
ما مردم وصل هستیم، نه مردم فصل.
خاغلی غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري بلکې د ځمکې لارې هم له ډیرو هیوادونو سره ونخلید. د زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جدایی نه د غوښتې بلکې هر وخت یې هڅه کړې چې د نړۍ د وصل نقطه شي وړي کې ورغوي. افغان ولسمشر همداشان وویل چې د لاجوردو په څیر به نورې لسګونې لارې هم وویني چې په ترس کې به دا وطن په پښو ودرېږي. په دې پرانس غونډه کې د افغان چارواکو سربیره د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو استاد هم برخه اخیستې وه. دغه غونډې ته د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد حمید تحماسی وویل چې د دغه لارې د پرانستې په لومړۍ ورځ 138 افغاني محصولات او تولیدات چې په 9 افغاني موټرو کې بارو چین او ترکیې ته واستول شول. د ده په خبره په دغو تولیداتو او محصولاتو کې کشمش، کنجد، پنبه او د هندوانو تخم شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې به له هغه لوري هم له وارداتي مالونو ډکې راستنیږي. د لاجوردو لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمن باشی بندر ته چې کسپین بهیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپینه بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نخلي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې څه باندې 2000 کاله پخوا د بدخشان لاجورد له دې لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. د راپورونو په اساس د دې لارې تړون د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي. افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانیستل شي. د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې ویلي و چې د لاجوردو د لارې په پرانیستو سره به افغانستان 80% صادرات او واردات له اروپا سره ولري. له دې وړاندې به د افغانستان محصولات او تولیدات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې اروپایي او نورو هیوادونو ته صادرېدل چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د افغانستان په صادراتو او وارداتو ناوړه سویرې غوړاوه. افغان چارواکي وایي چې افغان سوداګر به وکړی شي چې د کراچۍ په پرتله په کم وخت او کم لګښت سره خپل توکي د لاجوردو له لارې ولېږدوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون اداري پلاوی د دغه لارې د پرانیستې هرکلی کوي او وایي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودې او امنیتي ثبات لپاره یوه مهمه او بارزښته پروژه ده. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لاجورد لار پرانستل د افغانستان د ثبات لپاره ډېر ګټمن او د اقتصادي لحاظ هم ډېر ګټمن دی. په دې خاطر چې اول په سیاسي لحاظ کې به یو مشترک منافع اقتصادي منافع رامنځته شي چې د منطقې د ثبات لپاره هم ګټمن دی. امیدواریم چې دغه لاره د همیش لپاره خلاص بسي او زموږ تاجران زموږ هیوادوال چې په دغه استقامت کې تجارت لري او دوی په ښه زمان او ښه وخت پورې د خپل تجارتي مالونه راواستي او بیرته راوړي.
ښاغلی بهادری له حکومت غواړي چې باید په کور دننه د صادراتو د ودې لپاره هم کار وشي تر څو افغانستان په کور دننه په ځان بسیا او تولیدي مواد له همدې لارو نورې نړۍ ته صادر شي. نوموړی همداشان د لاجوردو د لارې د ښه مدیریت غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د دې لارې په ښه مدیریت سره پراخه اقتصادي ګټه خپل کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لار پرانیستله. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکو د دې لارې پرانیستل د سوداګرۍ لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع د اړخ څېړلی.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه تمامېږي. ښاغلی نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات با استفاده از
دی وی د لاجوردو لار څخه ګټور ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړی دوره کې خپل تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لارې ستونزه نه وي سوداګر لا هڅیږي چې سوداګري وکړي او د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سہولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د لاجوردو سوداګریزه لار پرانستل شوه او له کلونو انتظار وروسته په افغان تولیداتو او محصولاتو بار نه لارې موټرې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لوري وخوځېدې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیک تر لسو ورځو وخت ونیسي. د یادې خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مال پیلېږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینې هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغو هڅو او کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالیه او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحمن رحیم زئی په دې باور دی چې د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوې دي کاغه د هوایي دالیزونو مسله ده، کاغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نه ایسوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې لا پرانستو وروسته په سوداګرۍ برخه کې له دې لارې کار واخلي او پراختیا ورکړي. د همدې لارې په موضوع کې پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستې یو مهم اقدام بولي او وایي چې په دې سره به په افغانستان کې پراخې اقتصادي ګټې او زمینې رابرابرې شي او همدارنګه به په امنیتي او سیاسي ثبات کې هم مرسته وکړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیال سره زما همکار مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
رښتیا هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلود، دا د تاریخي لحاظ د اقتصادي لحاظ پورې وخت په دغومره موده کې د دې اهمیت موږ نه و هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپل حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې په معاصر وخت کې تقریبا په همغه مفهوم سره او په همغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقمندې ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منطقوي ارزش پیدا کوي او افغانستان په دې کې بیا مرکزي حیثیت لري، نو د افغانستان دغه ستراتیژیک اهمیت او د بلې خوانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لاره نه لري، صرف دغه د وچو بندرونه ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغه لارې تیریدل د دغه منطقې نه د افغانستان دپاره د افغانستان د اقتصاد دپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ هم د امنیتي لحاظ هم د سیاسي لحاظ ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظ معلومدار موږ محلي کارګران د دغه لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت د لحاظ دا هغه مستقیمې اقتصادي ګیلې دي چې موږ په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې تر څنګ موږ ډېر ډېر خوشبینه کله چې دا ډول پروژې دغه دغه یوه یوه سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جوتیږي او دغه شاوخوا وکوله. کله چې موږ ویلي چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، او زموږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگله او ناامني چې ده دا منطقوي ده، او دلته بعضې کسان په دې کې لاس لري. هغه لاسونه د دې جنګ نه د دې ناامني نه خود به خود لنډېږي کېږي. دا لار
پوهان صاحب، تاسې د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږېدی، د دې تر څنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې مثلا تاسې ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي، نورې کومې اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته راورسیږي؟
کله چې یو لار د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري. دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو د دې د انتقال بعضې خدمات عرضه کول دا ورسره خامخا پیوست وي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه د انرژیکي منابعو تامین، یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادېږي، دا په خپل اقتصادي تاثیرات دي.
استاذه که زما وازه اوري، اوس چې دغه لار پرانستل شوه، د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دېنم چې دا دومره اولسو کلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې بعضې فرصت له لاسه ووتل او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په معاصر شکل سره استفاده ونه شوله دا زموږ تاسې یو تشویش دی. هو رښتیا هم یعنې دغه د اولسو کلو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا ما باده دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي. هو دا هم د تاکید وړ ده. ولې موږ دې باندې امیدوار یو چې دا یوه نړیواله لاره ده، یوه نړیواله پروژه ده. په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي. شاید هغوی داسې فرصت موږ ته موږ افغانانو ته موږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي یا فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي او اهمیت په اړه غږېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام پایل ته یوازې اته ورځې پاتې دي، د جمهور ریاست یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې انتخابات د وري په یو دیرشمه نه ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
اته ورځې وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته د ثبتنام لړۍ پیلېږي، خو یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې د جمهوري ریاست انتخابات به په ټاکل شوي وخت یعنی د حمل په یو دیرشمه ترسره نه شي. د کورنیو چارو د پخواني وزیر محمد عمر داودزی د دفتر یو ویان ویلي چې ښاغلی داودزی د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه دی، خو اوس عمر داودزی د سولې علي شورا د دارالانشأ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د ښاغلي داودزی د دفتر ویان سید میثم احسانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عمر داودزی زکه د سولې علي شورا د دارالانشأ ریاست ومانه چې په خبره د حمل په یو درشمه د جمهوري ریاست انتخابات نه ترسره کیږي.
ما معتقد به یستم که
دی وای موږ په دې باور یو چې د تحلیلونو په اساس د حمل په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات نه ترسره کیږي، او ستونزو ته په کتو دا مهمه ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په اوسنیو شرایطو کې وضعیت داسې مخته راغی د دې پر ځای چې موږ په نورو مواردو فکر وکړو. افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته په رسیدو باید فکر وکړو. د ټینګار کوي چې ښاغلی داودزی به د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محلویش په اساس چې وړاندې نشر شوی دی، د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په یو دیرشمه ترسره کیږي. په همدې محلویش کې راغلي چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي په لومړۍ نیټه یعنی اته ورځې وروسته پایل شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي وو چې هیله شته چې افغانان به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړې ورسیږي. له دې څرګندونو وروسته فکر کېده چې شاید جمهوري ریاست انتخابات وځنډیږي، خو د ملي یووالي د حکومت مشرانو وویل چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي ویاند شایما عالم سروش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدلون ونه کړي او په خپل وخت به ترسره شي. له بل خوا تر دې دمه یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او جریانونه نه دي توانېدلي چې انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان لوی ملي ایتلاف ویلي وو چې د دغه ایتلاف غړي د یو ځانګړي کاندید په درلودلو هوکړې ته ونه رسېدل، او جمعیت اسلامي ګوند ته به دا صلاحیت ورکړل شي چې خپل نومان معرفي کړي. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د دغه ایتلاف غړي محمد محقق له دې وړاندې ویلي وو چې د انتخاباتي ټکټ د بشپړېدو په هدف له یو شمېر سیاسي جریانونو سره خبرې روانې دي. حزب اسلامي هم په دې اړه چې کوم ځانګړی کاندید به ولري او یا هم له بل کاندید به ملاتړ وکړي وړاندې ویلي وو چې په وروستۍ اونۍ کې به په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. خو اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي امنیت پخوانی مشاور محمد حنیف اتمر دوه هغه کسان دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیداتوري پرېکړې پر خپل ځای دي. تر دې دمه لا د ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتي ټکټ په اړه معلومات نشته، خو یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په ځانګړي ډول صفغت الله مجددي، سید منصور نادري او د ګیلاني کورنۍ د حنیف اتمر سره یو ځای شوي دي. د دغه سرچینې په وینا چې د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او دویم مرستیال مرستیال په توګه د محمد محقق په ټاکلو سره د حنیف اتمر انتخاباتي ټیکټ تړل شوی او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د رسمي پیل سره سم به د انتخاباتو په کمیسون کې خپل ځان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي کاندید په توګه ثبت کړي. خو دا چې تر دې دمه بیلابیل سیاسي ګوندونه او جریانونه د انتخاباتي ټیکټ په جوړولو نه دي توانېدلي، لامل یې څه دی؟ د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وای خاغلی داودزی باور درلود چې د حراست او ثبات شورا به کاندید کړي، خو دغه شورا له داودزی سره د کاندید په توګه هوکړه ونه کړه. انورالحق احدی هم هیله لرله چې لوی ملي ائتلاف به کاندید کړي، خو دغسې ونه شول. زه باور لرم چې تر دې دمه د خاغلی اتمر ټیم قوي ښکاري، ځکه زما د معلوماتو له مخې چې خاغلی مجددي، پیر ګیلانی، سید منصور نادری، یونس قانونی او خاغلی محقق د اتمر تر څنګ ولاړ دي. انورالحق احدی د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر او د ملي ائتلاف غړو د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا په انتخاباتو کې به کاندید وي او که نه، وویل چې د کاندیدانو د رسمي نوملیکنې پورې به خپلې پریکړې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا می وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریگزټ یا لدی ټولنې د برتانیا د وتلو د طرحې په اړه د لا ډیرو امتیازاتو په لټه ده. تھریزا می دا څرګندونې څو ساعت وروسته لاغې وکړي چې په یوې رای ګیرۍ کې وتوانېد د خپل ګوند باور رای بیا ترلاسه کړي. فریوا ساحر په اړه تفصیل لري.
څو ساعت وروسته له هغې چې د برېټانیا صدراعظم تھریزا می د خپل محافظه کاره ګوند د مشرۍ لپاره د باور رایې واخیستلې، د خپلو پلویانو او د ګوند د غړو د دې اقدام ستاینه یې وکړه او ویې ویل د هغو کسانو اندېښنې هم واورېدلې چې د دې پر ضد رایې ورکړې وه. می وویل تر دې رایګیری وروسته اوس دې ته اړتیا ده چې د بریکزیټ د عملي کېدو دنده پر مخ بوزي او د برېټانیا د خلکو لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي.
سو هیر از اور رینیوډ میشن delivering the brexit
دا وی اوس زموږ د نوې ماموریت وخت دی. د بریکزیټ عملی کېدل چې خلکو رائے ورکړې دي، د هیواد بیرته یو ځای کېدل او د یو داسې هیواد جوړېدل چې په واقعي ډول د هر وګړي لپاره کار وکړي.
truly works for everyone
تریزا می همدارس د دې مخالفو رائے ورکونکو په اړه وویل کله چې زه د دسمبر پر 13مه اروپایي شورا ته ولاړم، زه به د قانوني او سیاسي ډاډ ترلاسه کولو هڅه وکړم چې وکولای سي د پارلمان د هغو غړو اندېښنې راکم کړي چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د خلاصي پولې په اړه لري. د دې اشارې د اروپایي ټولنې هغو غوښتنو ته وچی وای د بریکزیټ د موافقې د هغې مادې په اړه د غور وسی چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د نامحدود خلاصي پولې په اړه ده. ایرلند جمهوریت د اروپایي ټولنې یو غړی دی او په پام کې د شمالي ایرلند له بریتانیا سره یو ځای له دې پلاکه ووځي. پرون د رای اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته یې دوام وکړ، تریزا می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رای خپل کړې. دا به د صدر اعظم دندې ته هم دوام ورکوي. یو څلور اولس وکیلان ورته د عدم اعتماد رای ورکړي. دغه ناراضه وکیلان ویل چې می نوره مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیه د وتلو موافقه چې بریکزیټ نومول شوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیه د برېټانیا د وتلو لپاره د ټول پښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم سوي، خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د ترسره شوې موافقې په خاطر سخت انتقادونه ور باندې وکړل. له رای اخیستو مخکې می هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نا زړه و او ورسره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو دمخه به استعفا وکړي. می د دسمبر پر 13مه د دې د بریکزیټ طرحې په اړه د پارلمان رایګیری ځنډولې و او اندېښنه یې دا و چې شایي طرحې منفي رایې واخلي.
دوستانو په همدې رپورت سره بیرته د افغانستان سیمایزو مسلو ته راګرځو. په غزنی کې چارواکي وایي چې په کرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورت راکوي.
چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دریو پاکستانیو په ګډون 14 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه 9 بجې دغه بریدونه د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پر ځینو سیمو سوي دي چې د وسلوالو تر څنګ 15 ملکي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیر شپه ګډو افغان کمانډوی خاص قدرت او ائتلاف ځواکونو په ګډه کمانډوی او هوایي عملیات د قرباغ ولسوالۍ په چاکا مروردار او ګډل بهبود سیمو کې ترسره کړي دي چې په ترس کې شپاړس تنه د دولت وسلوال مخالفین چې درې تنه پکې پاکستاني اتباد دا وژل شوي دي او لس تنه نور هم ټپیان شوي دي. او پرون شپه کوم عملیات چې په ولیدات کندلخ او ځین نورو ساحو کې ترسره شوي وو په هغو عملیاتو کې هم د پنځلسو په شاوخوا کې وسلوال له منځه تللي دي، شاوخوا پنځه تنه نیول شوي دي او تر شپاړسو ډېر ټپیان لري. او پترس کې د وسلوالو نشته او د عملیاتو په لړ کې د وسلوالو سره یو ځای دوه تنه ملکی کسان هم په شهادت رسیدلي او درې تنه ټپیان دي.
که دولت هم د دوه تنه ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي خو وسلوال طالبان بیا وایي په دغه بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي او وسلوالو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د یادې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ګډ افغان او ایتلافي ځواکونو تیره شپه د قرباغ پر ولیدات کندلغ چاکر او لوګرو کلیو چاپیا چولی او بریدونه یې کړي دي چې پکې وتنه ولسی کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی چارواکو په وینا په روانه میاشت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خاصې قطعې کمانډوي ځواکونو او ایتلاف سرتیرو هوایي ځمکني او توپچي قواوو له لورې په دغه ولایت کې بریدونه زیات شوي دي چې د دوی په وینا د ډیری بهرنیانو په ګډون سلګونه وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دوستانو په همدې سره څلور نیمې بجو ته ورسېدلو د مازیګر یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فرشتې جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانسته او د لاجوردو لار افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له ترکیه سره وصلوي. په کابل کې د امریکا سفیر جامبس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. جامبس په ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د اقتصادي پروژو داسې اتصال افغانستان کې سوله ټینګولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل شوي دي او د پولیسو پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سترم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې وغندلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د یوه چټک ریل په ټکر کې نه تنه مړه او څلوېښت تنه زخمیان شو. د انقرې والي ویلي چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال له یوه چټک ریل سره ټکر شوی دی. او په ایران کې سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 500 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ ازادي راډیو ته نن وویل چې د ایران حکومت خبر ورکړی چې ناصری د قم شار په یوه روغتون کې سا ورکړی ده.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، فرشتې جلال زئی درته وړاندې کړل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځئ څو سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د دریو میاشتو لپاره محدودیت لګاوه. پر کرم الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم د زموږو د فزیکی او جنسی ضرورتونه د تورن له کبله لګول شوې دي. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولای. فیفا دغه بندیز پر دغه زورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم خانې مدیر خالد پوپل دغه ټیم روزونکي کیلی لیمسي او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي زورونه تورن کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکې خبر بللې، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورن رد کړي دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ تر یک شنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې وځنډولې. د افغانستان د ملونو کرکټ لوبلې د هند ملولن لوبلې ته د دریو شلوریزو لوبو سیریز وباله. په وروستۍ او دریمه شلوریزو لوبه کې د افغانستان د ملولن لوبلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د هند د ملولن لوبلې ته د یو سلو پنځو نوي منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې هندۍ لوبلې ورکړ شوی هدف د لوبې په نومه سمور کې پوره او لوبه یې وګټله. د دریو لوبو دغه سیریز هندوستان دوه د یو کوراندې په خپل نوم کړ. د دوړو هیوادونو د کرکټ مالونو لوبلو ترمنځ د دغو سیالیو هدف د مالونو نړیوال جام سیالیو ته تیاری ښودل شوی دی. ټاکل شوی د افغانستان مالونو کرکټ لوبله به د 2019 کال مالونو په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هم نیخ په نیغه ولوبېږي چې د انګلستان په کوربه توپ کیږي. او په متحده عربي اماراتو کې د نړۍ د غورو فوټبال کلبونو ترمنځ د فوټبال نړیوال جام 15 پړاو سیالۍ پیل شوې. د فوټبال نړیوال شورا فیفا د ویپانې د معلوماتو مخې د فوټبال کلبونو د نړیوال جام د سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې پیل شوې چې هر کال په یو هیواد کې کیږي چې سږ کال به پکې ریال مادرید له خپلې تیرې اتلولۍ دفاع کوي. د کلبونو 15 پړاو نړیوال جام سیالیو کې د شپږو کنفدراسیونونو څخه اووه فوټبال کلبونه برخه لري. دا سیالۍ به د دسمبر پر 28 نېټې د اصلې لوبډلې پایلان سره پای ته ورسېږي.
د یمن د کورنۍ جګړې د سولیز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. رضوان مراد په اړه جزئیات لري.
د یمن د حکومتي پلاوی او د حوثي اغیانو ترمنځ د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې روانې خبرې اترې نن پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د نننیو خبرو مشري کوي. ملګری ملتونو او لویدیز هیوادونه د سعودي په ملاتړ د یمن له حکومت او د حوثي ملیشه څخه چې ایران یې تر شا ولاړ دی غواړي چې د یمن د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه واخلي. د یمن روانې کورنۍ جګړې تر اوسه لسګونه زره کسان وژلي دي او دا هیواد یې د قحطۍ له ګواښ سره مخ کړی دی. که څه هم د سویډن په خبرو کې د یمن حکومتي پلاوی او حوثیانو د مرکز صنعا د نړیوال هوایي ډګر په بیا پرانستلو موافقه کړې ده، خو د هدیده بندر د راتلونکي په اړه لا هم دواړه خواوې په خپلو کې اختلاف لري. دواړه خواوې د زندانیانو په تبادلې او د ګاز او تیلو د صادراتو په بیا پیلولو هم سلا شوې دي. د یمن حکومت او حوثیانو په دې هم موافقه کړې ده چې ملګري ملتونه به د هدیده بندر څارنه کوي، خو په دې اړه چې دا بندر به د چا په واک کې وي لا اختلافات پر ځای دي. حوثیان وایي هدیده بندر دې به طرفه سیمه اعلان شي، خو د یمن حکومت ټینګار کوي چې دا بندري سیمه دې د دوی تر کنټرول لاندې راشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سعودي عربستان پر ولیعهد محمد بن سلمان هم غږ کړی دی چې د یمن د جګړې د ختمېدو په هدف خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي ولیعهد د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د مسئلې له امله د لویدیز تر سخت فشار او انتقادونو لاندې دی. د متحده ایالاتو سنا جرګې د چهارشنبې په ورځ یو پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې په تصویبېدو سره به د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان نه د امریکا ملاتړ ختم شي.
په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. دوستانو، زموږ غږ لازادۍ راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبری مطالبو ریپورټونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، دا چې اواز سره د نو په لویانو او ماشومانو کې هغه ناروغي ډیر لیدل کیږي چې معمولا په یخه هوا کې رامنځته کیږي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې په دغه وخت کې معمولا له ماشومانو سره کومې ناروغي ډیر لیدل کیږي؟
د ژمي ناروغي بیلابیل دي چې لاغه څخه والګی ده، سینه بغل، د ستوني دردونه، حتی تر دې چې چیرته د ناروغي ته درملنې لاندې ونیول سي کېدای سي د وینې د میکروبي کېدو او د نورو خطرناک ناروغیو لامل سي.
بله، د شمیر راته ویلی سي چې په دغه وروستیو کې په کوم شمیر ماشومان روغتونونو ته مراجعه کوي چې د سړې هوا له وجې نه دوی مریضان سوي دي؟
په روغتونونو کې د ژمي په موسم کې کله